100,000 نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و 85% مردم با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. سلام و وقت بخیر. افغانستان وقت سلور بجیدی. تاسو ازادی رادیو ته غوږ کیس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ل پرونی ځانمرګي بریټ ورسته د پاکستان د وزیر خواجه اسف یواربیا په ادا کړی چې د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد د ترګری لپاره کارول کی. خواجه اسف تیر شپه جینیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پینال کې پټکاو کړی چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی اداري بریټ کې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوز بلتون غوښتون کې ډلې مسولیت په غاړه واخیست. د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ وشتنه وژل شول او تر شپېتنو ډېر ټپیان شول. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په خنیټي ویډیو لیکلی دی چې د روان 2023 کال په لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالر ته رسیږي چې د دې جملې صنعت 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه، زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې ته راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم یعقرب له شپږم تر دیرشم نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لندې قوس په لومړۍ نیټه پیل او د لندې تر پنځلسمې به دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې درې کاله تیر شول چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم امانه کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په شمالي غزه کې د اسرایلو په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. د هغه روغتون چارواکي چې د وژل شویو کسانو جسدونه ورته انتقال شوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځایه شوو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید د جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. په دغه کمپ کې اسرایل یوې میاشت راهیسې بریدونه کوي. د اسرایلو پاسه روسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرایلي ځواکونو په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت الایحه او بیت قانون شاوخوا خارونه محاصره کړی دي او یوازې بشری برسي ورپریږدي. په دې کې چې د روان کال د اکتوبر په شپږمه پیل شوی، په دې سیمو کې سلګونه کسان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د لبنان پر جنوب د اسرایل په پرونیو حمله کې لک تر لګا درې دیش کسان وژل شوی دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرایل د ایران له ملاتړه د برخمنې حزبلا ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پی وی بین کوي چې د اسرایل خوا پر بالبلک المهرمال صحابه وایي مملو کې شل کسان وژل شوی چې په دې ډله کې هغه 18 کسان شامل دي چې په الکنسمیا سیمه کې وژل شوی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه پذیر شوی.
کابل کې په بازارونو د لازم کنټرول د نشتون له امله د خلکو نیول کې. کونړ کې د پښات پل ماتیدو کونړیان له ستونزو سره مخ کړی دي.
پل غورځېدلې ده او پښت ساحه کې اکثره د لیسو او استادان
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شول. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویل دوی به هیات څه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمیر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره په دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوی ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلی خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
من با کوشش و بوج بده کنفرانس که چه افغانستان چوب نده ده غیر اقلیم تخه اسی پذیر شوه ده او مشکلات دیره دیره ده ده نروال و سراب مختلف فرمونی که شریک کن او ده ده منگ ده پاره او فرصت ده چه اخبر آلی کتا پر اختیع ور کن.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نوومبر له 18 نیټې څخه د نوومبر تر 20مه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډیر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي وایي د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. د وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیا ستونزې پیښوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. خو د طالبان حکومت د روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ مسؤلینو په دې اړه تازه دین راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکو جواد په دې اړه زدي رادیو ته وویل
در بازارای فعلی افغانستان چون در قسمتای پلخشتي
زینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابه لبنیات پنیرک ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمیر بیوازلی او نالوست دي اخلي دوی د څلويشتو افغانیو توکي پلس 15 افغاني لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي
بیچاره مو از فقر او سواد چیزو محروم هستن مثلا سیر برگی در 15 په 20 روپیه لیلام میکنن سر کراچی و مردم از استفاده میکنن
د کابل ښار بل اوسیدونکو جبار خان وایي چې د دې په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوی څخاک د څخلو لامل تر روختون ورسېده
یم لسه د مونږ شناختو په بازار کې سرک لغړې جوس خوړلای وو تاریخ تیر شوی بس ډیر نه جوړ شوی وو مونږ شپه ته بولې په ډیرو دوا او په ډیرو
دی میدان وردګو اصلي اوسیدونکې کابل میشتې رخمینه هم ازادي رادیو ته وویل
چې نه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په ظالم مواد باندې اوري هغه نو هغه ډېرې ستونزې سیرتا پېښوي خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لري دي یعنی بعضې کلی دی یا بعضی لری سیمی دی لری لولتون دی دغا کار بیخی زیاده که بدبختانه چی یعنی اغا بعضی وقت ما خپلم دیدی چی بعضی خلق خوال دیدی اغا بیخی و تا دلبادی پیدا شویند دکتر باندی دکتر تیر شویدی
دی کابل ولایت دا اوسیدون که دی طالبانو دی حکومت لاروند و ادارو غواری چی دی موضوع تا جدی پام واروی دکتران هم لدوغ خوراکی توکو پن استفاده تینگار کوی د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي یا په مایع شکل یا د انرژیګانو په شکل باندې او یا هم کېدلی شي چې د کنسرو په شکل وي نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شو لا یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې انقضا تاریخ پوره شو او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفاده وړ نه دي د کومک په ځای باندې کېدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي او دې ترڅنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي
و مغختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
په کندهار کې سره لدی چې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی د خوراکي توکو په خپل ځای پاتې دي او نه دي راټیټې شوي دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټې شوې او اوس لاوی افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلې ده خو د خوراکي توکو یې لا هم لوړې دي د کندهار اوسیدونکي د استعمال د خوراکي توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډیر په ټپه ولاړ دي او ورځ بلې ته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بې هم ورسره لوړیږي خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ شي بیا به یې نه راټیټیږي چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي د کندهار اوسیدونکو نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې ورستوي کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بېلو لامل د خپل کورنۍ اړتیاوې نه سپر کولای
دا سورز راځي زغران چلوما ګای یو پیرا وېس ګای نه وېس ګای سل ګای دوا ساو ګای درې ساو ګای دوې درې ورځې دا غس بیکار ګرځو منګر خواري و شي نه نو چې پیسې بیا با شان سړی رانی چې پیسې نه نو بیا خو نه رانی ولکیر د خوراکي توکو دوه نه ګران سوي دي عثمان دا وړی جی وړی جی زمر ولس ډیر لیدلې دي د خلکو په پارسل واس نه رسیږي منکاټ رانی سي په غړو واس منکاټ وړی رانی سي د حکومت صداغه هلو ارزو ده چې دی پردان نرخو فهم وکړي توجه ورته وکړي د نرخونه کنټرول کړي
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بیساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلې، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې مازی نیم افغانۍ لوړ شي لا هم شاندې پنځوسې اوسېدې لوړې، او برعکس که لکه څنګه چې و ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډیر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سی ویني پر هغه سربیره هم اوس لنډ مثال د غوړو سره در کوم چې غوړي په خوا پاته سوه اوس په نه سوه افغانۍ هم دا شان وړیږي کم سی ویني دی.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم سره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردیدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکي احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بلې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ پر کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال به د وړو درخو وړې پر ځای ولاړ نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته سو وړې په اته سوه اویا سوه، هلته پر سر باندې ګران شول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دکاندار په لاس ده، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ شوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې ښکته کېږي شان نه ښکته کېږي، خاطر دا ښه ده چې موږ وریجي معنی له پاکستانه راوړو. وریجي ګمرک چې ده معنی یو میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنی په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د کرره خلکو ته مال ورکوو بله فله برته شپږ سوه ته واوړي، نو ګمرک زیات معنی نقصان کاروبار ته ګمرک معنی خطر رسېدلی دی. ګمرکات زیات هو مالیه زیاته
هڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز همداراز په غزه کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزه په ترنګ کې نوی بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلواله لمنځوري دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزه په شمال کې د جبالیا په شار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دي. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 24 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وشل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وشل شوي چې په وشل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دی وړاندې د دې شار د پراخو برخو د تخدی امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانا یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو شارونو کې هم ډیر لس کسان وشل چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو ومرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي شار بالبک په ختیځ کې لشته لشه شل کسان وشل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کونړ سړکانو لسوالی سودین کې وای دی هم کال په پوره کېدو چې د پښات خپل ملامت شوي د موټر لور لتاګ راتګ وتلې او دوی ستونزې سره مخ کړې دي. ځکه خلک وایي سوزلې حکومت یې چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي چې بنور سره شوي خو عمل شوی نه دي. نور تفصيل پر راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زړې بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر پملا مات شو او د موټرو لتګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکو به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو لوګدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره بیا پخوانی او مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف آزادی رادیو ته وویل
چکو جالو او روان یا به د نوابات په پلانونو په څل چې مریضه وه چې د زنانه به د حمل باندې بیمار او ادمه شوم باندې بیمار او هغه به تر نوابات په پلان باندې وروته چې غسه ده بدلا یا بم د توقعي د یا تین جمعه په پلان باندې پولیس ته راځي چې مثال موږ په څنډه حرکت کوو د نوابات په لاره باندې په چې غسه ورته داخته ځان له ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګالم نه میلاوي چې د سټی دینګرار تر جنو د تین جمعه په نه باندې استفاده کوو چې هغه هم د دې نه پټې لري پاتې ده چې پوسه
پول غورځېدل دي او په شد صاحب کې اکثر د لیسو او استادان او خاص کر د پښد زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پلو غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکو وای په سین کې وب کمی شوی او همدای د ترمیم وخت په وینای ک په ژمی کې یاد پل ونرغول شي نو په راتلونکو پسرلی او وړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سین وب کمی شوی دی، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین او به کمی دی او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چاره بشپړی شوی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي واده دی ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دی کړي او دی جو ورته نه و او دا بده ورځ نه غونډه او راتګ زمنګ او دیوالی سی بنا او ټولو دی عمره فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جو ورکې پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلی غلو.
د پښت پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربېره د سین دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونه د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالی سره یې 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ډنګېدو په لومړی کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشه دي وران ویجاړ پراته دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د اورزګان ولایت د ټرافیک ریاست د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټرو چلولو وړیا خوانیز کورسونه پیل شوي دي چې تر دې مهاله له اته زیات موټر چلوونکي په دې کورس کې ګډون کړی دی. د دې کورس هدف د ټرافیکو پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو د مهارتونو لوړول دي. د ټرافیک ریاست مسؤلین وایي چې د دې کورسونو له پیل راهیسې په دې ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه 50% راټیټه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی. د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بې لازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوي وه چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوي وه.
تقریبا 6000 استادان موږ دلته روزلي دي. په دې سره که داسې تخمینان ووایي چې دغه د پیښو ګراف تر ډېره حده پورې کښته راغلی دي، یعنې ټول هغه استادان چې ټرین شوي دي هغه خوشحاله دي او هغه اصول چې موږ ورته ښودلي دي هغه اصول مراعاتي او تر ډېره حده پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي.
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول له 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپیان کیږي هم، چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونه نشټوالی، د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالی او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي.
ډېر خوشاله د ترافیکي ډېرې کمی چې ډېر ښه کړی چې دا روزلی دی.
مشمان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل پدې باندې پویژ نه ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نه ورکی او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته اما په هواي
د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین د موټر چلولو وړیا شونیس کورسونو لاري هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو د کچې د لاټي ټوالي لپاره غیزمن ګامونه واخلي. د دې په وینا د دې کورس لپاره رئیس د ترافیکي پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
و ما را از اخبارونه در تهم لروخ ترقی وراندی خبرونه.